احمد جعفر احمدی لطا سره ده. احمدی صاحب خیر راغلی.
تشکر از شما شلر صاحب. آمادگی ها برای امضای موافقتنامه ایالات متحده و طالبان. این موافقتنامه در قطر جایی که طالبان دفتر سیاسی دارند امروز امضا خواهد شد. موافقتنامه است خیلی مهم و سرنوشت ساز. سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. نو به وقت افغانستان است. تشکر که صبحتان را با ما آغاز کرده اید. نشرات ما به پوشش خبری ویژه امضای موافقتنامه ایالات متحده و طالبان اختصاص یافته، لحظه به لحظه در وبسایت و صفحات اجتماعی رادیو آزادی نیز در این مورد به شما خواهیم گفت. بخشی از این برنامه به بحث زنده در مورد وارد شدن تلاش‌های صلح به مرحله حساس آن اختصاص یافته. من جعفر احمدی ابتدا با خبرهای مهم با شما هستم. وزیر خارجه ایالات متحده در مراسم امضای موافقتنامه ایالات متحده و طالبان در قطر اشتراک می کند. رئیس جمهور افغانستان می گوید هر موافقتنامه ای که با طالبان امضا می شود مشروط خواهد بود. و پلیس هند می گوید بعد دنبال خشونت های اخیر در این کشور بیش از 600 تن بازداشت شدند. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده گفته است که مایک پامپیو وزیر خارجه این کشور را برای اشتراک در مراسم امضای موافقتنامه ایالات متحده و طالبان به شهر دوحه پایتخت قطر می‌فرستد. انتظار می‌رود این موافقتنامه امروز در میان تدابیر شدید امنیتی امضا شود. ترامپ دیروز در بیانیه‌ای از طالبان و حکومت افغانستان خواست که از فرصت برای صلح استفاده کنند. به گفته او اگر آنها تعهداتشان را بجا کنند راه برای پایان جنگ در افغانستان یافت خواهد شد و ایالات متحده سربازانش را به خانه برمی‌گرداند. بر مبنای توافق آمریکا و طالبان، ایالات متحده شمار سربازانش در افغانستان را از 13,000 به 8,600 تن کاهش خواهد داد. سهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر گفته است در مراسم امضای موافقتنامه وزیران خارجه و نمایندگان دستکم 26 کشور اشتراک خواهند کرد. قرار است مارک اسپر وزیر دفاع ایالات متحده و ینس استولتنبرگ سرمنشی ناتو امروز وارد کابل شوند. مقام‌های افغان می‌گویند که در جریان دیدار اسپر و استولتنبرگ از کابل بیانیه مشترک از سوی آنها در باره ادامه تعهد جامعه جهانی با افغانستان صادر خواهد شد. صدیق صدیقی سخنگوی رئیس جمهور افغانستان بر رادیو آزادی گفت که برنامه به این مناسبت ظهر امروز در ارگ برگزار می شود. استولتنبرگ دیروز در نشست خبری در شهر بروکسل پایتخت بلژیم بار دیگر بر حمایت ناتو از نیروهای امنیتی افغانستان تاکید ورزید.
We will support the Afghan security forces with training, with funding.
ما با آموزش و تمویل نیروهای امنیتی افغان آنها را حمایت میکنیم، به خاطر که میخواهیم پیام روشن به طالبان بفرستیم که آنها در میدان نبرد هرگز برنده نخواهند شد. آنها باید دور میز مذاکره بنشینند و جور آمد واقعی کنند. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان میگوید هر موافقتنامه‌ای که با طالبان امضا می شود مشروط خواهد بود. آقای غنی این را شام دیروز از طریق ویدیو کانفرانس به شماری از والیهای افغانستان گفت. در خبرنامه ارگ به نقل از او آمده که این کشور در هر مرحله گفتگو با طالبان شرطهای خود را دارد و اگر طالبان از جنگ دست بکشند شرطها تغییر خواهد کرد. رئیس جمهور غنی در این باره جزئیات نداده. طالبان تا حال هرگز با حکومت افغانستان گفتگو نکردند و انتظار می رود. گفتگو میان دو طرف در 10 مارچ آغاز شود. پلیس هند می گوید بعد دنبال خشونت‌های اخیر در این کشور صدها تن بازداشت شدند. پلیس دیروز گفت دست کم 38 نفر در جریان خشونت‌ها میان مسلمانان و هندوها در هفته جاری کشته شدند. مقام‌های هند به خاطر آنچه کوتاهی در حفاظت از اقلیت مسلمان در آن کشور خوانده شده در سطح جهان مورد انتقاد قرار گرفتند. امراز راندوها سخنگوی پلیس دهلی نو گفته که پلیس در حال جمع آوری شواهد است و تصاویر ویدیویی خشونت‌ها را بررسی می‌کند. با گفته او پلیس تا حالا بیش از 600 نفر را بازداشت کرده. تنش‌های فرقه‌ای در ماه دسامبر پارسال پس از تصویب قانون جدید شهروندی در هند ایجاد شد. این قانون با خشم و نارضایتی مسلمانان در هند روبرو شده. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در تماس تلفنی با رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه بر حمایت واشنگتن از انقره تاکید ورزیده. قصر سفید به روز جمعه در اعلامیه گفت که ترامپ در این تماس تلفنی از سوریه، روسیه و ایران خواسته که عملیات تهاجمی را در ولایت ادلب در شمال غرب سوریه متوقف سازند. ترامپ و اردوغان پس از آن گفتگو کردند که 33 سرباز ترکی به روز پنجشنبه در حمله هوایی قوای رژیم سوریه در ادلب کشته شدند. نیروهای حکومت سوریه از حمایت روسیه برخوردار هستند. و یک رهبر پیشین مسلمان در پراگ پایتخت جمهوری چک با اتهام عضویت در یک گروه تروریستی و تمویل تروریسم به 10 سال زندان محکوم شد. این را خبرگزاری CTK جمهوری چک دیروز گزارش داد. قاضی ها گفتند که امام سمیر شهاده با برادر و سپس با فاطمه هودکوا همسر برادرش همکاری کرده بود که با گروه تروریستی موسوم به جبهه فتح شام در سوریه یکجا شوند. پایان خبرها. نه و 7 دقیقه صبح به وقت کابل است.
یک هفته کاهش خشونت ها که بود خوب سپری شد، خدا کنه که این نتیجه بخش باشه به مردم افغانستان.
پایان هفته کاهش خشونت در افغانستان و آغاز شمارش معکوس برای امضای موافقتنامه امریکا و طالبان.
یگانه راه برای دستیابی به رای حل صلح‌آمیز به منازعه افغانستان، مذاکرات بین‌الافغانی و پروسه صلح به رهبری و مالکیت افغان‌ها بوده و این گام بعدی است.
ایالات متحده میگوید فعالیت‌های ایران در افغانستان را زیر نظر دارد تا تلاش‌های صلح را به هم نزند.
تاریخچه فعالیت ایران در داخل افغانستان وجود دارد تا به عنوان یک تخریبگر عمل کند.
و بخش از این برنامه به بحث زنده در مورد وارد شدن تلاش های صلح به مرحله حساس آن اختصاص یافته. سلام و خوش آمدید. من ژکفر احمدی با همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبان شماستم. 7:39 صبح به وقت قطر هست، جایی که قرار است امروز موافقتنامه تاریخی میان ایالات متحده و طالبان امضا شود. ساعت پیش با احمد تکل خبرنگار ازامی رادیو آزادی به قطر از طریق اسکایپ صحبت کردم و ابتدا از او پرسیدم که موافقتنامه چی زمان امضا خواهد شد.
سلام جناب احمدی صاحب، ظاهرا قرار است که پلان امضای این سند اما قسمه که از قبل تعیین شده با پیش بره و این سند که از نظر بسیاری ها یک پیشرفت تاریخی است در جنگ افغانستان امضا شود. احمدی صاحب در این مراسم وزارت وزرای خارجه امریکا و پاکستان و قطر و چند کشور دیگه و همچنان نماینده های حدود 50 کشور به شمول نماینده خاص روسیه بر افغانستان حاضر خواهد بودند در این مراسم، اما تنها یک کشور که در این اجلاس مهم غایب است و او یک طرف اصلی جنگ افغانستان است که حکومت افغانستان است. ولی به نظر می رسه که به خاطر حفظ توازن و رسانیدن ای پیام که حکومت افغانستان به همو اندازه که معاهده یا موافقه صلح با طالبان مهم است، قرار است که سرمنشی ناتو وزیر دفاع امریکا امروز به کابل برن و یک اعلامیه در مورد دوام شراکت یا شراکت جامعه بین المللی با افغانستان را با حکومت افغانستان به نشر برسانن. دیگه احمدی صاحب تمام آمادگی های لازم گرفته شده و مهمان ها هم رسیدن.
بله کوتا تکل صاحب، دو طرف ایالات متحده و طالبان مشخصن در مورد امضای موافقتنامه چی میگن؟
با سخنگوی دفتر قطر ما دیشب صحبت کردم و برای ما وعده داد که امروز پس از امضای موافقتنامه در این مورد صحبت خواهد کرد. مقامات امریکایی تا حال چیزی نگفتن و به نظر می رسد که هم طالبا و هم هیئت امریکایی بسیار علاقه نداره که پیش از امضای موافقتنامه در این مورد صحبت کنه. اما وزیر خارجه پاکستان شاه محمود قریشی شب گذشته همین جا در دوحه در صحبت با خبرنگاران تقریبا اظهارات مشابه به اعلامیه داشت که دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا شب گذشته در یک اعلامیه گفت که میخواهد و بر شما معلوم است که آقای ترامپ به طور مشروط خواهان گفته که اگر مردم افغانستان از این فرصت به نفع صلح استفاده کنند نیروهای امریکایی از افغانستان خارج خواهد شد.
احمد تکل خبرنگار اعزامی رادیو آزادی به قطر گزارش میداد.
ایالات متحده و طالبان شنبه موافقتنامه مهمی را امضا خواهند کرد. پوشش خبری ویژه این تحول لحظه به لحظه از امواج رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. صدای ما را روی موجای متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. تا لحظات دیگر بحث زنده به اشتراک چهار مهمان در مورد تلاش های صلح خواهیم داشت. اما پیش از آن مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده میگوید فعالیت های ایران در افغانستان را زیر نظر دارند تا تلاش های صلح را در این کشور مختل نسازد. بیشتر از ستار فروغ بشنوید.
مقام های بلندپایه ایالات متحده و ناتو یک روز پیش از امضای موافقتنامه آمریکا و طالبان گفتند که در روزهای اخیر گواه کاهش قابل ملاحظه خشونت در افغانستان بودند. مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده در این باره به روز جمعه هنگام صحبت در نشست کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان آمریکا اشاره کرد. پومپیو در ادامه از تلاش های ایران در افغانستان سخن زد و گفت که فعالیت های ایران را از نزدیک زیر نظر دارند تا تلاش های صلح را در افغانستان مختل نسازد. تاریخچه فعالیت ایران در داخل افغانستان وجود دارد تا به عنوان یک تخریبگر عمل کند. ما در 6 روز گذشته کاهش چشمگیر خشونت را در افغانستان شاهد بودیم و از نزدیک این را زیر نظر داریم که آیا جمهوری اسلامی ایران به اقدامهای بیشتر فعال برای تضعیف تلاشهای آمریکا در بخش صلح و آشتی در افغانستان متوسل می شود یا نه. Our efforts at peace and reconciliation in Afghanistan. این دیپلمات ارشد ایالات متحده درباره فعالیت‌های ایران در افغانستان جزئیات نداد، اما در گذشته مقام‌های آمریکایی ایران را به حمایت از طالبان متهم کرده بودند، اتهامی که تهران رد کرده. مرحله کاهش یک هفته‌ای خشونت در افغانستان نیمه شب گذشته به پایان رسید. در جریان این مرحله حملات و رویدادهای امنیتی در برخی از ولایت‌های افغانستان رخ دادند، اما از کدام حمله بزرگ گزارش نشده. از سوی دیگر یانس استولتنبرگ سرمنشی ناتو از آنچه کاهش چشمگیر خشونت در روزهای اخیر در افغانستان خوانده استقبال کرد، اما گفت که راه رسیدن به صلح در این کشور طولانی و دشوار است.
استولتنبرگ که در نشست خبری به روز پنجشنبه در شهر بروکسل صحبت می‌کرد افزود یگانه راه برای دستیابی به رای حل صلح‌آمیز به منازعه افغانستان مذاکرات بین‌الافغانی و پروسه صلح به رهبری و مالکیت افغان‌ها بوده و این گام بعدی است. راه رسیدن به صلح دراز و دشوار است. موانع وجود خواهد داشت و خطر تخریبگرها همیشه موجود است. اما ما و مردم افغانستان به صلح متعهدیم و به حمایت خود ادامه می دهیم. این در حال است که انتظار می رود موافقت نامه میان امریکا و طالبان امروز در دوحه پایتخت قطر امضا شود. گفتگوهای زلمه خلیلزاد نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان و نمایندگان طالبان در راستای دستیابی به یک توافق بیش از یک سال طول کشید. استولتنبرگ گفت که امضای این موافقتنامه گام نخست و مهم در زمینه برقراری صلح پایدار در افغانستان خواهد بود. آغاز گفتگوی رسمی بین الافغانی بخشی از توافق امریکا و طالبان خوانده می شود. انتظار می رود این گفتگو در دهم ماه مارچ آغاز شود. همچنین انتظار می رود وزیر دفاع ایالات متحده و سرمنشی ناتو امروز وارد کابل شوند. مقام های افغان می گویند که در جریان سفر مارک اسپر و یانس استولتنبرگ به کابل بیانیه مشترک از سوی آنها درباره ادامه تعهد جامعه جهانی با حکومت افغانستان صادر خواهد شد.
ستار فروغ گزارش می داد طوری که در خبرها هم آمد انتظار می رود ایالات متحده و طالبان امروز موافقتنامه مهم و تاریخی را امضا کنند. این موافقتنامه در حال در قطر امضا خواهد شد که هفته کاهش خشونت در افغانستان دیروز به پایان رسید. برای بحث در این مورد ملاله شنوار فعال حقوق زن و کسی است که در دو جلسه جداگانه در مورد صلح در قطر اشتراک کرده. امین الله حبیبی مشاور ارشد پیشین نیروهای بین المللی در افغانستان و علی امیری تحلیلگر مسائل سیاسی و نیز عبدالحکیم مجاهد عضو ارشد شورای عالی صلح افغانستان از کابل روی خط مستقیم تلفن همه با ما خواهند بود. برای بحث در این مورد همین حالا سه مهمان ما در برنامه با ما هستند. صحبت را با آقای حبیبی آغاز میکنیم. جناب حبیبی به برنامه همه شما خوش آمدین. موافقتنامه ایالات متحده و طالبان چقدر شما را به دورنمای صلح در افغانستان خوشبین میسازه؟
با سلام به شما و مهمانان برنامه و همچنین شنوندگان رادیو، عرض کنم که من مثل هر افغان دیگری که 40 سال در این دوران جنگ عمر خود را گذراندیم بسیار میخوایم که خوشبین باشم. میخواستم که مثل هموطنای عزیز ما در ننگرهار و خوست و جای دیگه که در سرکا برآمدن خوشحالی کردن، دول نواختن، من هم همین کار را میخواستم بکنم. منتها آنچه که مرا محتاطانه به این توافق نامه خوشبین میسازه ای است که تاریخ گذشته نشان داده که ابعاد این توافق نامه را ما نمیدانیم. مشکل اساسی در افغانستان این است که نه جنگ ماست، نه جنگ افغان هاست و نه صلحش تا حالا حداقل صلح ما بوده. مسئله مهمی است که تا حالا آنچه که باید صلح که میان طالبا و دولت و افغان ها باید به انجام برسه، به توافق برسه، هنوز به اونجا نرسیده. بنابراین ما نمیدانیم که این صلح ابعادش چگونه خواهد بود.
جناب حبیبی با معذرت،
در این زمینه هست که
اجازه بدین پیش از اینکه نظر آقای مجاهد را هم در این مورد بشنویم از آقای امیری بپرسیم. جناب امیری به شما هم سلام، به برنامه خوش آمدین. شما در مورد امضای موافقتنامه بین امریکا و طالبا که قرار است امروز در قطر امضا شود دقیقاً چی میگین؟ آقای حبیبی بدونه محتاطانه خوشبین هست، شما چطور؟
خب خب تشکر شما، سلام بر شما بینندگان و شنوندگان شما. جای احتیاط هست، ام ابعاد این قضیه که میزان توافقات در کجا هستند، دامنش شامل چه چیزایی می شود مبهم است برای اغلب مردم افغانستان و هم آینده سیاسی مردم افغانستان مبهم است. ما با یک گروهی که تا دیروز مشغول عملیات های انتحاری و خرابکاری بوده، اکنون وارد مذاکره می شویم و قرار است اونا در فردا بخش از ساختار سیاسی افغانستان باشه. من راجع به موضوع گروه طالبان در مورد ساختار نظام آینده فوق العاده نگران هستم و این نگرانی ها بجا هست. در نتیجه جای خوشبینی بسیار بالا نیست، باید با احتیاط با قضا برخورد کنیم. این دو مسئله ابهامات را زیاد می کند و نگرانی ها را بیشتر از خوشبینی می سازد.
بله جناب مجاهد، با شما هم سلام و خوش آمدین به برنامه ما. دو مهمان ما آقایان حبیبی و امیری در مورد موافقتنامه بین امریکا و طالبان به گونه محتاطانه خوشبین هستند. چقدر شما موافق هستین با آنچه اینا بهش باور دارن؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو تا و ده تاسو ملمنو تا ده تاسو عویدون گو تا پولو تا سلام و احترام لانی کوام. تقریبا زمان نظر به ده تاسو ملمنو ندیر مختلف میدی. زهم کدیت گوری چی ده طالبانو ده جگری یا ده جهاد یا وختن دو ویلی چه آقا دی خارجی کوا موجودیت و پاپنستان که او پاپنستان که یو اسلامی نظامو نو دا یو خ خبر دنن چه پو دوها قطر کی دی امریکا دی متحده ایالاتو دی طالبان و ترمند یو توافق ناما امضا کیگی او آقا دی خارجی کوا دی وطلو پو اعتباط منده دا سی یو محرش با دی پار تاکل سویی. لیکن دی پار چی دی د همدغه موافقتنامې د تړون مواد تر اوسه پورې له موږ سره نه دي شریک شوي، د ولس سره نه دي شریک شوي. نو سړی یې هېڅ هم نشي ویلی. هغه فارسي کې یو مثل ده، وایي معنا یې شعر در بطن شاعر است. نو ځکه هر افغان په دې ارتباط باندې باید مفتات واوسېږي. خدا نه خواسته چې یو ځلې بیا هغه حالات رامنځته نه شي لکه څنګه چې د افغانستان د جهاد د کامیابیدن وروسته مجاهدین سره لدی نه چې یوه اجنډا یې درلوده چې په افغانستان کې به یو اسلامي حکومت جوړوو، د افغانستان ازادي ده. خو وروسته یې هغه خوفناکې او ترسناکې جګړې رامنځته کړې چې د افغانستان ملت اوس هم له هغه نه ځورېدلی ده او د هغه نه کرک او بد ورته وایي. نو دغه په عین وخت کې که تشویش موږ لرو، لیکن ولې فرصت هم موجود دی. فرصت په دې معنی باندې چې د افغانستان د قضیې که غواړو که نه غواړو درې زمینی حقایق دی، ګراوند ریالیټیز دی، چې هغه د افغانستان حکومت دی، د طالبانو حرکت دی، او همچنان بین المللي ټولنه ده. تر څو چې بین المللي ټولنه د افغانستان په قضیه کې داخل نه وي، د افغانستان مسایلو کې داخل نه وي، د افغانستان د قضیې د حل سره مرسته ونه کوي، په څلوېښت کاله کې متاسفانه
جناب مجاهد
بخښنه غواړم، افغانانو دا ثابته کړې ده چې دوی په خپل منځ کې نشي سره جوړېدلی، په خپل منځ کې قضایا نشي سره کولی حل کولی. نوځان دا درې واقعیتونه باید په نظر کې ونیول شي، او د افغانستان د قضیې د حل لپاره دا درې اړخه هماهنګ باید مخوله دلل شي.
بله حتما به یې بحث هم میپردازیم. همین حالا ملاله شنوار فعال حقوق زن و یکی از کسانی که در دو جلسه جداگانه در مورد صلح در قطر اشتراک کردن روی خط مستقیم تلفن با ما هست. بانو شنوار به برنامه خوش آمدین، سلام صبح شما بخیر. سه مهمان دیگه هم داریم. در کل خوشبینی محتاطانه مطرح میشه در مورد موافقتنامه بین امریکا و طالبان و آینده صلح افغانستان. شما چقدر خوشبین هستین به دورنمای صلح افغانستان و تلاش هایی که ادامه داره به این هدف؟
سلام سحر دسته سو هم نیک مرغی. زه هیله منایم چې منګ په واقعیت سره وکړ شو چې بل اخر رسول ته ورسیږو. خو زه فکر کوم چې لکه څنګه چې د افغانستان جګړه پیچلې ده او یوازې د افغانانو ترمنځ جګړه نه ده، همدغه سی دا څو بود لري چې کچیر زمنګ د غټول بودونه د دې په پام کې ونه شونیو او هغه ټول توند چې د سولې په وړاندې موجود دي هغه د منځ یونسو. نو فکر کړم چې په توافقنامو چې د امریکا یا د طالبانو په منځ کې امضا کیږي او حتی کچیر د سیاسي طالبانو او دولت ترمنځ هم یو پروتوکول امضا کیږي چې د دین او روسا په دوی جګړه کوي، ولې او عمل د افغانستان کې نه پاتې وي، دا به زه فکر نه کړم چې موږ ډېر زر خلکو ته وایو چې موږ هم دغه سبا سولې ته رسیدو. د اوربان او د سولې ترمنځ توپیر هم دغه دی چې سوله باید تلپاتې وسی او اوربان همیشه د سولې درامه کېدو لپاره یو معقد ګام دی. مثلا زه تاندیښ نه لرم. اول دا چې طالبان چې کله زه په ټویټر یا په دې نورو رسنیو کې ګورم د هغوی دریځ لا هم د بریا او یا د فتح دی چې دا شی د اندېښنې وړ دی، ځکه په سوله کې یو لوری نه فاتح کیږي بلکې هر لوری باید احساس وکړي، هر لوری باید پکې ذهني آرامش ترلاسه کړي. چې له بده مرغه زه اوس ګورم چې تر اوسه پورې هغه د ذهني آرامش هغه پیلامه هم نه ده شوې. دا هغه څه دي چې باید رامنس شي. هغه طالبان چې جنگي هغه ته داسې ایډیا ورکول شوی ده چې ګواکې دوی د سی په لوګه په لور دی او دوی به ځي کابل ورنیسي او بیا به لکه د پنځه اویایم کال په څیر باندې به دوی په افغانستان کې مطلق حکومت لري. او یا مثلا د دې اړخ نه هم عین نظر دی چې طالبان به تسلیمي کی او دوی ته به وسلې کړي او بیا به راځي صلح میزه ژوند ته به غاړه کړي. چې دغه دواړه انګیزې یا فکر ما باندې د سولې فکر نه دی بلکې د
بله. بگذاریم که نظر سایر میمانا را هم بدانیم. شما لطفا در لاین با ما باشین. جناب حبیبی، شما صحبتهای میمانا را شنیدین، نگرانی های مطرح هست، شما هم نگران هستین. مثلا خانم شنواری مشخصا در مورد نگرانی های صحبت کرد. به نظر شما دیدگاه طالبان نسبت به 1996 زمانی که کنترل افغانستان را به گونه کامل در دست گرفتن چقدر تغییر کرده؟
ببینید، ما نمیدانیم که دیدگاهشان چقدر تغییر کرده. وقتی که مقاله آقای سراج الدین حقانی را در نیویورک تایمز میخواندم از خود سوال میکردم که اگر یک آدمی به این حد میتونه روشن فکر باشه که روی مسائل افغانستان اینقدر به دنیا میتونه اطمینان بده که خیلی از تحولاتی را که در افغانستان هست حفظ خواهند کرد و در او با او مشکل نداره، سوالی که پیش میاد چرا ما نمیتونیم باید که آدمایی بشینیم روی میز و مسائل خودمون و مشکلات خود را حل کنیم. مسئله اساسی است این است که چون که قبلا گفتم نه صلح افغانستان و جنگ و نه جنگ افغانستان متاسفانه در دست افغان‌ها نیست. من فکر میکنم که با حتی سختگیرترین طالبان هم ما میتونیم اگر روی میز بشینیم میتونیم روی مسائل افغانستان با هم به توافق برسیم، ولی متاسفانه در افغانستان منافع قدرت‌های بیرونی، قدرت‌های منطقه‌ای دخیل است که ما را اجازه نمیدن. سوالی که پیش میاد برای من این که چگونه کشور همسایه ما پاکستان راضی شده که در افغانستان صلح برقرار شود، و اگر راضی شده که در اینجا صلح برقرار شود امتیازهایی که گرفته چی است و چه امتیازهایی به دست خواهد آورد؟ امکان نداره. شما آنچه که من شاگرد سیاست هستم و در و سیاست خواندم و پیشتی خود در همین سیاست گرفتم، من معتقد هستم که ایده های پاور پالیتیکس یا سیاست بر مبنای قدرت امکان نداره که از ذهن دوستان ما بدور باشه. چگونه است که شما یک وقتی یک کشوری را که رقیب میدانی و فکر میکنی که در با او مشکل داری
بیایی زمینه صلح را در اونجا برقرار بکنی و این میتونم برای پاکستان یک تهدید باشه، حداقل اونا تهدید میبینن در ذهنیت خودشان. بنابراین من نمیفهمم که چه چیزهایی قانع کرده کشور همسایه ما را که چه معاملاتی در پشت پرده صورت گرفته که اینها راضی شون و وزیر خارجه پاکستان امروز روز بسیار بزرگی برای افغانستان و افغانها بدارن.
بله.
و من خوشحال میشم. البته ببینید مشکل اساسی که در پاکستان هست که یک روز باید روی از هم صحبت شود این است که کشور همسایه ما پاکستان در یک کشور نظامی، یک کشوری است که گذار بر دموکراسی را نتونست تجربه کنه و به همین خاطر از لحاظ اقتصادی بسیار عقب افتاده. آیا امکاناتی در این زمینه است ایالات متحده آمریکا گرفته که در این زمینه در آینده کمک کنند که کشور همسایه ما پاکستان راه ترقی اقتصادی را در پیش بگیره؟ من نمیفهم، ولی حداقل سوالای زیادی است. من تا دو سه نکته را من اشاره میکنم که حداقل هموطنان ما از امضایی که میشد زیاد حراسی نداشته باشه. اویی است که این پروسه صلح بر مبنای اولویت دولت ایالات متحده آمریکا شکل گرفته، دولت آقای ترامپ، و انتخابات در نوامبر امسال در پیش روی هست که بر اساس از او احتمالاً میخواهیم که برنامه صلح قدم به قدم به پیش بره. احتمالاً همونطور که امروز آقای استولتنبرگ و وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا میان اینجا اعلامی را امضا میکنن مبنی بر پشتیبانی از نیروهای افغان، این به این معناست که نظام و حداقل ساختار نیروهای نظامی ما حفظ خواهد شد و دنیا به این متحد خواهد ماند و فروپاشی افغانستان را اجازه نخواهند داد. حداقل اگر خطا بره این مسئله طرح صلح و افغانستان دچار یک مشکل و بحرانی تازه شود، آقای ترامپ حتما انتخابات رو در ایالات متحده آمریکا خواهد باخت. بنابراین اجازه نخواهند داد که ما به شکلی به پیش بریم که یک بار طالبان به عنوان نیروی پیروز وارد کابل شود و افغانستان را تصرف بکنند.
تشکر جناب امیری. بانو شنوار نگرانی های جدی را مطرح کرد. آنسو آقای حبیبی میگه از موافقتنامه که امروز بین ایالات متحده و طالبان در قطر امضا میشه باید زیاد حراس نداشت. به نظر شما آینده دموکراسی در افغانستان با برگشت احتمالی طالبان به قدرت چقدر در خطر هست؟
این سوال جدی هست. اساسی ترین سوالی که نخبگان فرهنگی و سیاسی و جامعه مدنی افغانستان پیشش امروز مطرح است همین است که با آمدن یک گروهی که در عمل بی‌باوری خود را به دموکراسی به اثبات رسانده است، اگر اونا بخش از ساختار قدرت شود آینده دموکراسی در افغانستان چگونه خواهد شد؟ آقای امینی به مقاله آقای سراج الدین حقانی به نیویورک تایمز اشاره کرده است. مقاله را من هم خواندم. نکات مبهم بسیار دارد، ضمن اینکه اشاره میکند که ما بسیار چیزا را حفظ خواهیم کرد و با جامعه جهانی روابط خوب خواهیم داشت و حسن رابطه، ولی روی هم رفته مشکلات بسیار بسیار زیاد و ابهامات بسیار زیادی در حوزه حقوق زنان، احزاب سیاسی، تکثر سیاسی در این نوشته آقای حقانی وجود دارد و اون رگه ها و رده های اصلی تفکر طالبانی تأکید شده، مورد تأکید قرار گرفته است و این به نگرانی های بسیار را در مورد آینده دموکراسی در افغانستان به وجود میارد. فراموش نکنیم که طالبان به نام دین آدم کشته است و اونها تأکید دارد که به مخاطبین خود، به افراد خود بقبولاند که ما یک حکومت اسلامی تأسیس خواهد کرد در افغانستان و اینها روی هم رفته موضع طالبان را برای اکثر مردم با نگرانی و با دلواپسی همراه می سازد. درست است در سطح کلان شاید خشونت ها نسبتاً کاهش پیدا بکند و طالبان بخش از یک روند سیاسی شود، ولی اگر طالبان بر ارزش هایی که در گذشته داشته باز هم تاکید بکند، آزادی بیان، آزادی احزاب سیاسی و همه اینها را، حقوق بشر، حقوق زنان، اینا را اگر بخواید درج بر قانون بسازه یا رویش پافشاری بکنم، من فکر میکنم که یک خطر جدی برای دموکراسی ضعیف افغانستان در آینده خواهد بود.
جناب مجاهد، آقای امیری میگه نگرانی های زیاد در مورد آینده دموکراسی در افغانستان وجود داره. شما میفهمین که دستاوردهای 18 ساله در افغانستان حاصل مداخله نظامی ایالات متحده در افغانستان است که نتیجه سقوط رژیم طالبان بود. چقدر این دستاوردها به نظر شما مهم هست تا حفظ شود؟
څومره هدا پورې چې د افغانستان کې د یاتل سونونو سکلونو کې مثبت تحولات راغلي دي، نهادونه جوړ شوې دي، پارلمان لرو، موږ قضایي لرو، اجرایي لرو، موږ امنیتي ارګانونه لرو، چې دا د افغانستان لپاره یو مهمه سرمایه ده. ورسره ورسره د سیاست په ډګر کې موږ د بیان ازادي لرو، موږ د احزابو ازادي لرو، د نظر ازادي لرو، د فکر او عقیدې ازادي لرو. دا ټول هغه ارزښتونه دي چې باید شپږي، او هغه د اسلامي تعلیماتو په چوکاټ کې د نن هم مشکل نه لري، او طالبان چې د اسلامي نظام ترپای کوي او غوښتنه کوي د دغو ارزښتونو سره څه مشکل نه لري. ولې متاسفانه د زیاتلو څوکلونو په اوږدو کې یو تعداد سیکولر لیبرال عناصر دی چې د ډیموکراسي د اصطلاح نه یو غلطه استفاده کوي، په داسې حال کې چې زموږ قانون اساسي اوله ماده وایي چې دغه اسلامي جمهوریت، یعنې ډیسیزن اسلامیک ریپبلیک، دا د ریپبلیک کلمه د ډیموکراسي سره کاملا تفاوت لري. ریپبلیک مینز د رول آف لا، ډیموکراسي مینز د رول آف میجوریټي. د جمهوریت معنا د قانون حکمرانی ده، د ډیموکراسي معنا دا ده چې خلکو د اکثریت حکمرانی ده، که هر څه قانوني جوړول د الله د قانون په مقابل کې به ارزښت لري. دا ډول تفکرات یقینا په افغانستان کې د سولې په وړاندې باندې لوی خنډ ده، او په دا ډول تفکراتو باندې موږ نشو کولای چې په افغانستان کې سوله راولو. د افغانستان اساسي قانون اوله ماده، دومه ماده، دریمه ماده، موږ د یو اسلامي نظام لپاره، د جمهوري نظام لپاره بهترین رهنمایي موږ ته کوي. نو زه باور لرم هغه برداشت زه د طالبانو لرم په اتلسو کلو کې کافي سیاسي پختګي ترلاسه کړې ده. دغه ارزښتونه چې مثبت ارزښتونه دي په اتلسو کلونو کې، هغه به د هرې سولې په پلان کې هغه به محفوظ وي، هغه به خوندي وي، دغه ته به کوم سرمن نه رسیږي. او موږ د ټولو خوونه غوښتنه دا ده چې دغه طلایي فرصت چې اوس
جناب
ورغلی ده، دغه
طلایي
فرصت په وړو وړو شبهاتو او اعتراضونو باندې وران نه کړي او له منځه یونیسي.
شما گفتین که استفاده غلط از دموکراسی شده و مثال هم زدن، یک مثال دیگه هم میشه برای ما بتین؟
زب یعنی اگر ما خبر انداره چه د دلته چې د ازادي تر عنوان کوم خبرې کیږي، کوم مجالس کیږي، کوم بیانیه ورته ورکړ کیږي، یا کوم د بیان د ازادۍ استفاده کیږي، هغه مطلق د لیبرال دیموکراسي په چوکاټ کې دی نه رسیدي. موږ اساسي قانوني په زغر د باندې رات کړی چې هغه د موږ اساسي قانون په یو لاله کې یو ته اجازه نه ورکړي. نن سبا د په خصوصا د سوشل میډیا یا د فیسبوک د کنزل او بدویل او هرڅ ویل، اسلام تم بدویل، دین تم بدویل، انسان تم بدویل، سیاست مبیان تم بدویل، کنزل هم کول، خدای ته وګورئ دا په اسلام کې شته، دا په قران
کې شته، دا په
افغاني کلتور کې وجود لري کنه.
بله، بگذارین که نظر سایر میمانای خود را هم در مورد آن چه شما فرمودین بشنویم. خانم شنواره، آقای مجاهد میگن از دموکراسی استفاده غلط شده و این تفکرات مانع بزرگ هست در برابر برقراری صلح در افغانستان. چقدر موافق هستین شما؟
زه فکر کړم چې د داسې و ټولنه کې چې جګړه روانه یا ولته زورواکي هم خپل یو ځای لري، د دموکراسۍ نه، د هر څه نه، د اسلام نه، د اسلام د شعار نه، د دې ټولنه په افغانستان کې ناوړه ګټه پورته شوې ده. نه یوازې دموکراسي، بلکې دغه خپل زمونږ سپېڅلی دین اسلام چې دی، د دغه نه هم ناوړه ګټه پورته شوې ده، او د دې نه هم یوازې کله کله یو شعار جوړ شوی دی. هغه چې په دین باندې سر ورکوي، که د هغه نه پوښتنه وکړي چې څومره په دین پوهېږي، شاید د کلمې نه اخوا ته په بل څه پوه هم نه شي. دا یوازې زه د دموکراسۍ دپاره نه وایم، بلکې دا د افغانستان کې چې هر یو ارزښت دی، کله ناکله که موږ ورته وګورو، د داغی نه ناوړه ګټه پورته شوې ده. زه ګورم چې مثلا ام د دغه رسنه یو نه شاید تر ټولو بده ګټه هغه جنګیالي واخلي چې یا هغه څوک واخلي چې د جنګیالو په نامه باندې تا فیسبوک پاڼې لري. زه ډاډه یم چې مثلا طالبان چې جنګیږي هغوی شاید په هغه سیمو کې چې دوی جنګیږي هغه ټویټر ته بالکل څه چې وایم چې عادي یو د عادي موبایل ته لاسرسی ونه لري. ولې زه ګورم چې ډېر داسې اکاونټونه دي چې د طالب په نامه باندې خلکو ته کنځلې کعبه دوره دوی. دغه هم یو څه دی چې فکر کړم چې د دې نه ټول ناوړه ګټه پورته کوي او دا د دې لامل هم جګړه ده، نه یو فرد، نه یو ډله او نه یو سیستم. دا چې څه شنه څوک څه ګټه پورته کوي دا یو اړخ د مسلې دی، مګر که سوله کې که موږ راشو زه چې څه شي ته اندېښمنه یم هغه دا ده چې نن سبا بیا د سیاسینو بازار ګرم شوی دی. هغه چې د قدرت نه یو څه لري شوي دي، یو دور یا دوه دوره لاقل یا درې دوره په حکومت کې پاتې شوي، د حکومت نه هم خې مزې او چرچی کړي دي، نن بیا د دې سولې نه غواړي چې یو لیلامي بازار جوړ کړي او خپل برخه تر واخلي، یا د ویش نه په تالا خوشاله دي چې دا هم ټول هغه نارینه سیاسیون دي چې کلونه کلونه کېږي په افغانستان باندې د افغانستان په جګړه باندې بزنس کړی دی. اوس بیا د دغه خلکو بازار ګرم دی. زه متيقنه نه یم چې کله زمونږ سوله د دغسې خلکو لاس ته لویږي موږ د سولې ته ورسیږو. موږ د بنینسیوان د ناکامې هڅې چې تاسو په آخر کې ولیدو چې په کابل کې یوه ډېره بده جګړه رامنځته شوه، هماغو چې غوښتل چې په منځ د قدرت ویش سره وکړه، هغوی د دې سبب وګرځېده چې په کابل کې سره ونښلي او جګړه سره وکړي. دا هغه څه دي چې موږ اندېښمن کوي. زه نه غواړم فکر کوم چې دنیا ګل ګلزار ده او د ټول اخلاق یو شلاتیا درجه تغییر خوړلی دی. زه فکر کوم چې په افغانستان کې د جګړې مافیا رامنځته شوې ده او دغه د جګړې مافیا چې ده په هیڅ قیمت نه غواړي چې په افغانستان کې سوله راشي.
خانم شنواره، آقای مجاهد به آموزه های اسلامی هم اشاره کرد و گفت که بر بنیاد تعلیمات اسلامی این ارزش ها میتونه تأمین شوه. چقدر قانع کننده است برای شما این استدلال؟ کوتاه لطفا.
زه تور از اوران دیدی یو داس یو طالب سره ناستم چې هغه امداوس فعال طالب ده، اما د دې لپاره چې زه چون د سولې لپاره واقعي کار کړم ما د هغوی د نظر غوښته چې سولې د سولې په اړه د هغوی نظر واخله، ما چې څنګه کړی شي چې موږ هغوی سره سولې ته ورسیږو. نو د هغوی نظر ډیر ښه او ما ته ډیر په زړه پورې و. تر هغې چې د مسجد د مدرسې او د مکتب ترمنځ توپیر موجود وسی په دې ټولنه کې، نو خشونت به تر هله په افغانستان کې پاتې کیږي. زه د دې طرفدار نه یم چې په افغانستان کې د مدرسې د یو شخص یا د یو چا په لاس کې او مکتب د سیستم یا د نظام په لاس کې اوسي. زه غواړم ټول هر هغه څه چې د سولې پورې تړلې دي او سوله راوستې شي هغه باید سیستماتیک شي، هغه باید د یو سیستم لاندې راشي، د یو نظام لاندې راشي. که موږ پرېږدو چې هر څوک په یو جومات کې په خپل زړه د دین نه تعبیرونه وکاندي، دا به زموږ د مملکت لپاره ډېره خطرناکه وي. دا د دې نه استفاده بیا پاکستان هم کړی شي، بیا ایران هم کړی شي، بیا نور هیوادونه هم کړی شي. نو ښه به دا وي چې موږ د مدرسې او د ښوونځي ترمنځ توپیر د منځه ویسو، کم رقم چې په نظام کې ښوونځي ته توجه کیږي که مدرسې ته هم هماغومره توجه کیږي.
تشکر.
تشکر.
جناب حبیبی، برمیگردیم به شما. آقای مجاهد و بانو شنوار در مورد دموکراسی صحبتای داشتن، شما حتما صحبتای آقای مجاهد را شنید، نیاز به تکرارش نیست. چقدر موافق هستین با آنچه آقای مجاهد بهش باور داره؟
ببینید، کاش که یک بحثی می بود به صورت تخصصی که در مورد دموکراسی و اینکه چه نوع نظامی ما می خواهیم. ببینید، آن نقدی که آقای مجاهد از دموکراسی داشت و گفت که جمهوریت خوب است و دموکراسی مشکل دارد، زیرا که دموکراسی تعبیرش همون لیبرال دموکراسی بود. ببینید، من برای آقای مجاهد بگویم که همی به گفتی یکی از دانشمندان سیاسی که شما وقتی که دموکراسی یک چارچوب است، یک ساختار است، شما این ساختار را میگیری وقتی در اسلامی پیادش میکنی محتوای جامعه اسلامی در اون میآید.
به این شکل نیست که شما وقتی که لیبرال دموکراسی را که از تعبیر غربیش میگیری از غرب بیاری با همون محتوای غربیش در اینجا پیاده میشن. جامعه اسلامی است، امت اسلامی است. شما وقتی که میایید به گفته یک از دانشمندا تعریف میکنه از دموکراسی، میگه دموکراسی عبارت از توافق کردن بر سر تفاوت داشتن است. یعنی اینکه ما توافق میکنیم که ما انسان ها از همدیگر متفاوت هستیم. شما با یک شخص رای میدید، من با یک شخص رای میدم، شما با یک نوع عرض کنم که محتوا رای میدید، من با یک نوع محتوا رای میدم. ولی آنچه که نیای در این ظرف میریزم، محتوایی که در این ظرف میریزم، محتوای اسلامی است، به خاطر که جامعه اسلامی است. بنابراین تعابیری که از اون عرض کنم که عناوینی که استفاده میشه تا دموکراسی رو بی ارزش بکنن در اینجا یا بی ارزش جلوه بدن، به نظر من تعبیر درستی نیست. و عرض کنم که جمهوریت هم همون است. یعنی شما در وقتی که در دموکراسی اکثریت مطرح است، در جمهوریت هم اکثریت مطرح است. شما امت اسلامی جمع میشن، رای میتن و یک زعیم خود را بر اساس رای اکثریت انتخاب میکنن. و بیشتر در اینجا مسئله حکومت اصلا مسئله مدیریتی است تا مسئله دینی. بنابراین این بحث جدایی میخواد به نظر من که در یک بحث کوتاهی نمیشه روی ازی بحث کرد. و من خوشحال میشم که با کسانی مثل مجاهد صاحب یا حتی دانشمندای دیگه‌ای که در این زمینه دانشمندای اسلامی که در این زمینه نقدی دارن، نگرانی‌هایی دارن، وارد بحث شیم و اینو بحث کنیم. نکته بعدی که من می‌خواستم بس برگردم روی بحث خود ما و شما که صلح هست امروز، دو سه نکته رو من در اینجا بسیار سریع اشاره کنم که وقت من شاید کم باشه. نکته اساسی هست که صلح یا مذاکرات صلح برای افغان‌ها تازه شروع میشه. یعنی این توافقنامه‌ای که امضا میشه، این توافقنامه میان ایالات متحده آمریکا و طالبان و شاید هم حلقات در منطقه است. صلح میان ما تازه شروع میشه و فکر کنم که روی نظام آینده، روی اینکه چه نوع ساختاری در آینده باشد، چه چیزایی هست شاید در آینده، روی ازی تازه شروع میشه. یک مشکلی که ما داریم متاسفانه بحران سیاسی است که در داخل هست فعلا، و این بحران سیاسی میتونه بسیار برای ما خطرناک باشه، برای اینکه ما متحد نیستیم در خواستهای خود. ولی حداقل پیشنهادی که من میکنم برای اینکه افغانستان ضرر نکنه، مردم ضرر نکنه و نگرانی های مردم برطرف شه، این است که روی همین حکومتی که فعلا هست، روی باید دوستا جمع شون و توافق بکنن، حداقل از این موضع یک موضع واحدی باشه که بتونن روی خواستهای مردم افغانستان در این مذاکرات صحبت شوه. و نکته دیگه ای که من میخواستم بگم این است که همونطوری که طالبان در این یک سال و نیم گذشته با ایالات متحده آمریکا نشستن، مذاکره کردن و مذاکرات نفسگیری بود در این یک و نیم سال، روی خواسته‌های خود پافشاری کردن، روی اینکه چه امتیازایی را از ایالات متحده آمریکا بگیرن و اینکه روی ساختار آینده افغانستان یا در مورد افغانستان چه امتیازایی را گرفتن ما نمی‌دانیم و او حداقل شاید برای ما قابل قبول باشه یا نباشه. دولت افغانستان هم باید روی مسائل ایستاد شود، روی تک تک خواسته های مردم ایستاد شد. فکر میکنم که جامعه جهانی در موقعیتی نیست، حتی دولت آقای ترامپ در موقعیتی نیست که یک بار افغانستان را ترک کنه، رها کنه و بره و بگه خب به ما قرضی نیست، ما توافق خود را ساختیم، حالا ما میریم و هرچی که شما میخواین انجام بدیم. این معناش جنگ میشه، جنگ های دوباره تکرار میشه و توان ازیره به نظر من نه جامعه جهانی و نه دولت ایالات متحده آمریکا توان ازی داره که تحمل کنه و بعد در انتخابات بعدی دچار مشکل شود. ما روی خواستهای خود باید ایستاد شویم و در جایی هم که به نتیجه نمیرسیم میتونیم از جامعه جهانی به عنوان یک اهرم استفاده کنیم که روی خواستهای ما با ما همراهی کنن و کمک کنن.
بله، تشکر از شما جناب امیری. یک بحث دیگه، مسئله خروج تدریجی نیروهای بین المللی، مشخصا نیروهای آمریکایی از افغانستان مطرح است. در افغانستان طوری که شما میفهمین تنها گروه طالبان نیست، به گفته مقام های ارشد افغانستان تقریبا 20 گروه